پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غویي اثور درېیمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 3 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې حل کیدی شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وویل افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوا یې لرل او لري ژمن دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ له ادارې وغوښتل چې پر کابل فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1983 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. پاکستانی رسنۍ د خپل هیواد د چارواکو په قول وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه دوه ځلې زیاته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ راکړه ورکړه په ځانګړي ډول له پاکستان څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د اګست له 15 د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته خورا کم شوي و. خو اوس د پاکستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د تورخم له لارې افغانستان ته د پاکستان صادرات زیات شوي، خو لا هم هغه حد ته نه دي رسېدلي چې د اګست له 15 و. پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ د یوې پیښې خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د پولیو دا پیښه په وزیرستان کې ثبت شوې. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 148 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین په نتیجه کې دا ناروغي ظاهرا هلته ورکه شوې وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د پولیو پیښې پکې شته. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاهی پاسداران ځواک د یو جګپړي قومندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز خبری اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرنا خبری اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. او په بوسنیا هرزګوینا کې تیره شپه د زلزلې له کبله یوه میرمن مړه شوه او لږ تر لږه 3 تنه نور ټپیان شول. دا زلزله د شپې شاوخوا 11:30 بجې وشوه او ټکانونه یې په ګاونډیو هیوادونو کې یعنی په کرویشیا، سربیا او مونتینګرو کې هم احساس شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. تر سره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بخښنې د نړیوال سازمان یوه کمپاینر وایي د امنیت په اړه د طالبانو د حکومت ناسمو ادعاو د ملکي افغانانو ژوند ته ګواښونه لا زیات کړي.
طالبان ډېر ناسم معلومات خپره کړي چې په افغانستان کې د خلکو امنیت خوندي کړی. د دوی دا ادعا ډېره لار ورکوونکې ده.
د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې حل کیدی شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر کورنۍ وایي پخوا یې کولای شوای میلو ته ولاړ شي، خو اوس دا امکان هم ترې اخیستل شوی دی.
بل حکومت چې و امکانات و پیسې و مونږ یو میلې ته تلو کورنۍ سره، اوس کار غریبي نشته، پیسې نشته.
په فرانسه کې افغان کډوال ګیلمن دي چې د اوکراین له جګړې وروسته دوی ته هیڅ راز پاملرنه نه کیږي. د اوکراین د جګړې په لومړیو کرښو کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي راپورونه ورکړل شوي. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د برخې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر وایي چې په افغانستان کې ملکي وګړي د تروریزم له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، خو طالبانو دا ګواښ به بېزه ګڼلی. سمیره حمیدي د افغانستان وروستیو حملو او د تلفاتو شمیر ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د امنیت په اړه د طالبانو ناسم قضاوت د دې باعث شوی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له نظره ګوښه پاتې شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د تیرې اونۍ درې ورځې هغه چې پکې سلور شپې ته ملکیان ووژل شول او یو سل سلور شپې ته نور ټپیان شول. دې نامنه یو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لوړ شمیر د طالبانو هغه ادعا وننګوله چې ویلي وو دوی توانېدلی د ټولو خلکو ټولیز امنیت خوندي کړي. ځینې خپلواکو بنسټونو په کابل، مزار شریف او کندوز کې د وروستیو چاودنو تلفات د دې په پرتله لوړ ښودلي. هغه چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي ملکي افغانان لا هم د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي. د دې سازمان د سویلي اسیا کمپاینری سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ملکي وګړو په خوندیتوب کې ناکام دي او د خلکو د ساتنې لپاره هیڅ ډول پلان نه لري.
طالبانو ډېر ناسم معلومات خپر کړي چې په افغانستان کې د خلکو امنیت خوندي کړی. د دوی دا ډېره لار ورکوونکې ده. دا د دې لامل سو چې ان افغانستان د نړیوالې ټولنې له تمرکز لرې کړي، ځکه نړیواله ټولنه فکر کوي چې په افغانستان کې نوره هیڅ جګړه او ناامني نشته.
طالبان دې نیوکو ته ځواب نه وایي، خو له دې ټولو وړاندې ویلي د ټولو افغانانو امنیت خوندي کړی او د دوی د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پخوا په پرتله د ملکي افغانانو مرګ ژوبله څو برابره کمه شوې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی وړاندیز کوي چې د سپین او تور د معلومولو لپاره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي پیل شي. نړیواله ټولنه د داعش د جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي، له طالبانو سره د حساب و کتاب وشي، د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د هزارو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د جامع تګلاره جوړه شي، د بشري حقونو ساتنه د سرو کرښو په توګه مطرح او تر خوا دې د جرمونو نړیواله محکمه د ملکي مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي. په افغانستان کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتو سربیره طالب نظامیان هم د ځان په ساتنه کې پاتې راغلي. تیره اونۍ په کابل او ننګرهار کې د دوی پر نظامي موټرو چاودنې شوې چې پکې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. مخامخ نښتې هم شوي او د ملي مقاومت د جبهې په ګډون ځینو نورو ډلو طالبانو او برعکس طالبانو دې ډلو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړي. خو وروستۍ خبره اوس دا پوښتنه راولاړیږي چې آیا د طالبانو له راتګه واکمنۍ وروسته افغانستان خوندي او سولې ته رسېدلی دی؟
د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې پرون د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په یو جومات کې په یوه چاودنه کې 33 کسان ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د وروستیو چاودنو او حملو د غندنې تر څنګ غوښتنه کړې چې د دې پیښو عاملان د عدالت ته راکاګل شي. د امنیت شورا په پرونۍ اعلامیه کې راغلی دی چې دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې پیښې هم د دې تروریستي حملو تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان هم ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ حملې ښیي چې د هزارګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر خپل ټویټر لیکلی دی چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان پخوانی رژیم یو هم په دې ونه توانېدل چې پر هزارګانو د حملو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار د سازمان د اسیایي برخې مشرې پاتریشا ګاسمن پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان واکمن باید د دې اقلیت امنیت خوندي کړي. تیرش په پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر جمعه د پنځشنبې ورځې په 14 کې لک تر لګه یو دیرش کسان وژل شوی دي او نوی تنه نور ټپیان دي. د دې حمله پر د داعش ډلې د خراسان څنګه منلې. لبلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د 14 تر راه یې نیولی دی. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او له دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا ټاکل شوی والی و. یوه ورځ مخکې له دې د کابل د دشت برچی سیمې په یو ښوونځي او د زده کړو په یوه کورس کې هم 3-14 وشوې. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې داعش ډله په ډېرې چټکۍ سره د ودې په حال کې ده. خو د امنیتي چارو شنونکي وایي طالبانو هغه خطر چې داعش ډلې افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر دې خطر ته نه دي کتلي. همدا موضوع نن د بشري د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل:
افغانستان ټول هغو تعهداتو ته چې په خوای لرل او لري ژوند دی. البته په دې وروستیو کې چې د وچکالیو له کبله افغانستان هم د اوبو له کمښت سره مخامخ دی، شاید د ایران اوبه خور هم زیانمن شوی وي، خو دا د بحث وړ ده. اسلامي امارات چمتو دی چې د ایران اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي.
لدې څرګندونو یو ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر پر طالبانو غږ کړی و چې له ایران سره د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغو وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1903 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبو خور برخه ومني. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په فرانسه کې ډیر افغان کډوال ګیلمندي چې د اوکراین له جګړې وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي او توپیری چلند ورسره کیږي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر اوروي.
تر یو نیم سل ډیر کډوال چلوې برخه افغانان دي. پاریس ته چیرمه د پانتین پروم د شاروالی په یو پارک کې نږدې دوه میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی له ویبلې سیمې دلته انتقال شوي دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نږدې یو لک سیمې د اوکراین کډوالو لپاره تشکیل کړي دي. د پانتین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسې او اوکراینیانو ته په یو سترګه ګوري او نورو کډوالو ته
اوس په اوکراین کې جګړه ده. د اوکراین خلک دلته راځي، دوی ته کور ورکوي، هر څه ورکوي، دوی منل کیږي. د دوی لپاره هر راز اسانتیاوې شته، خو دا هیواد زما او نور افغانانو درناوی نه کوي.
لال محمد زیاتوي چې په دې کمپ کې د ځان مینځلو لپاره سمې اسانتیاوې نه لري. په همدې کم کې یو بل افغان امین الله پیاوی چې دا لسمه ده چې بهر ویدی شي. امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیری چلند تورنوي.
کله چې تاسو مهاجر سوئ، مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست. که یو کس وي یا یوه کورنۍ وي چې مهاجر سي، نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید دې ته ونه ګوري چې دی د اوکراین دی که د افغانستان، د سوریې دی که د عراق او کردستان. دوی باید د هغوی حمایت وکړي، پوښتنې وکړي چې ولې له خپل هیواد څخه وتلی دی.
د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین برید پیل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواد وتلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
پر پور کې مو په فرانسې کې د میشتو افغان کډوالو ګیلې واورېدې چې وایي د اوکراین د جګړې له پیل وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي. دا او نور خبرونه قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اور د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. دا پاڼه وګورئ او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. دا اوس ز د لومړي مخ ځینې مطالب تاسو ته لولم چې په زړه پورې دي او تاسو هم کولای شئ کوم مطالب له رادیو غانو او ورسپانو نه درنه پاتې وی کولای شي چې د ازادي رادیو پر وپانه او روسي تحولاتو ګوري. په لومړي مخ کې وینو چې پروانو چارو کې لیکل شوی کندوز کې جماعت کې دننه 14 درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هر میاشت د ماینونو په 14 کې تر سلو ډیرو افغانانو ته مرګ ژوبله اوړي. په افغانستان کې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د وروستیو پیښو عملان د محاکمه شي. زینو هیوادونه او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې ورستۍ پیښې وغندلې او نور مطالب.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل اند د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. او لومړی د اوکراین جګړه. د اوکراین د جګړې په لومړیو کرښو کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي په اړه راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي تیره شپه په یوه تلویزیوني وینا کې له هغو هیوادونو مننه وکړه چې اوکراین ته یې وسلې ورکړي دي. صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اوکراین په خاوره د روسیې د یرغل اتمه اونۍ کې خود اوکراین د مقاومت او د یو شمېر هیوادونو د پوځي مرستو له امله د روسي ځواکونو مخه ډب شوې ده. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن وختي په یو بیان کې وویل داسې ښکاري چې روسي یرغلګرو ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې کومه لویه لاسته راوړنه نه ده کړې. د برېټانیا استخباراتو دا هم ویلي چې د روسیې هوایي او سمندري ځواکونو لا هم د اوکراین د فضا او اوبو کنټرول نه دی ترلاسه کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي بیګا په یو ویډیوي وینا کې له هغو هیوادو مننه وکړه چې د اوکراین د دفاع لپاره وسلې ورکړي. هر ورځ او هر شپه موږ دې ته پام کړی چې خپلو پوځیانو ته اړینې وسلې برابرې کړو. دا زموږ د دولت لپاره لومړی شمېره لومړیتوب ده. موږ د خپلو ټولو متحدانو منندوی یو چې بالاخره یې زموږ غږ واورید او موږ ته یې هغه څه راکړل چې ترې غوښتل مو، ځکه موږ پوهیږو چې په دې وسلو سره به موږ د زرګونه کسانو ژوند وژغورلی شو. اشغالګرو ته به وښیو هغه ورځې را روانې دي چې له اوکراینه وتلو ته اړ شي. د راپورونو په اساس له اوکراین سره بریتانیا او یو شمېر نور هیوادونه د وسلو مرسته کوي. زلینسکي د اوکراین د ختیځ او جنوبي سیمو د نیولو او له اوکراین ورهاخوا د مالدووا روسپلوه سیمې ترانسدنیستر ته د لاسرسي په اړه د روسي چارواکو د ادعاو په خاطر خبرداری ورکړ او ویې ویل روسیا باید یوازې په خپله خاوره کې دننه د روسانو غم وخوري، ځکه د ده په خبره هلته نه د بیان ازادي شته او نه د انتخاب. تازه د روسیې د پوځ د مرکزي زون قمندان ویلي چې روسیا د مالدووا د روسپلوه ترانسدنیستر ته د رسېدو په لټه کې ده، ځکه هلته د ده په خبره د روسي ژبې له ویونکو سره زور زیاتی کیږي. د روسیې د پوځ دغه څرګندونې مالدووا رد کړي او بې اساس بللې دي. د مالدووا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې په غبرګون د روسیې سفیر احضار کړی څو خپله جدي اندېښنه ورته څرګنده کړي.
زما همکار صفی الله ستانکزی و چې د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات راکول. بیا هم یادونه کوم چې د دې جګړې او د نورو نړیوالو مسایلو په اړه تفصیل کولی شئ د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ. مخکې له دې چې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه واورئ، پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې چارواکو په کابل کې د یو انلاین غونډې په ترڅ کې د چین د نړیوال سوداګریز مارکیټ مسؤلینو سره خبرې کړې دي. د خونې 13 ورځ نو وخت په خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه لیدنه کې دوه خواوو د صادراتو او وارداتو په برخه کې د نړیوالو نندارتونونو د جوړولو په موخه یو هوکړلیک هم لاسلیک کړای دی. د خبر پاڼې په حواله په دغه هوکړلیک کې دغه شان چین ته د افغان سوداګرو د سفرونو او اسانتیاو په اړه هم خبرې شوې دي. دا هوکړلیک داسې مهال لاسلیک کیږي چې څو موده وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له حکومت سره د یو لړ تړونونو د لاسلیک کېدو خبره کړې وه. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت په تیرو شپږو میاشتو نږدې 8 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په هلمند کې زیات عواید د ځمکني ترانسپورت په اداري چارو کې د اسانتیاو له امله راټول شوي دي. د وزارت په حواله راټول شوي عواید د تیر کال په پرتله دوه برابر زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ترانسپورت ریاست تیر کال په همدومره موده کې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي وو. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 14 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ 9 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 402 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري. دا خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند. هرکلی کوم.
په دې خبرونه کې بواوري چې د طالبانو لخوا د زینو محدودیتونو لګول د دې سبب شوی چې خلک په رخصتیو کې میلزایونو ته کم لاړ شي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. په وروستیو څو کلونو کې په افغانانو کې دا دود پراخه شوی و چې د جمعې په ورځ چې رسمي کارونه به رخصت و یو شمیر تفریحي سیمو او میلزایونو ته تلل، خو اوس یو شمیر هغه کسان چې میلو ته د تګ او تفریح کولو لیواله دي وایي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته میلو خپل پخانه خوند او فضا له لاسه ورکړه.
د کابل ښار اوسیدونکو شیرینګل چې د ډېر نورو کورنۍ او پزیر میلو تتللې خوښيږي وایي چې په خوا به د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې خپل کورنۍ سره تفریحي پارکونو تتلله. خو شیرینګل وایي د طالبانو لخوا په بیلابیلو برخو کې د نویو محدودیتونو په لګولو سره اوس دومره میلو ته د تلو شوق نه لري.
پخوا به ډیر وخت میلو ته تللو، د کورنۍ ټول غړي به یو ځای وو، د میلو له ځای څخه به مو خوند اخیست، خو اوس بندیزونه زیات شوي او نور میلو ته تللو شوق نه لرم.
هغه وایي په پخوانیو حکومتونو کې میله ځایونو ته تلو بل خوند درلود چې د دې په خبره اوس هغه نسته. د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې تفریحي سیمو شنو غونډیو ته تلل د افغانستان د خلکو په منځ کې یو پخوانی دود دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلین به په ډله ییز ډول د کابل بڼونو ته تلل، ټوله ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنیو به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت د تیرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. داسې ځایونو ته په تللو سره به یې په خوښۍ شړۍ هوارولې او د موسیقي تر څنګ ښځو به پخلی هم کاوه. نارینهو به قطې او شطرنج لوبې کولې او ماشومانو به هم محلي لوبې. ځینې کورنۍ سته چې همدا اوس هم له محدودیتونو سره سره میلو ته ځي. غلام رسول د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای چې اوس هم کله ناکله له خپلې کورنۍ سره میله ځایونو ته ځي، خو حاکمې فضا او سته محدودیتونو د میله ځایونو هغه پخوانی جمع جوش او د دوی رضایت او خوښي کمه کړې ده.
بل حکومت چې و امکانات و پیسې و کار غریبی و مونږ یو میلې ته تلو، پغمان ته، سروبی ته، هر طرف ته، سیاحتو ته، کورنۍ سره. اوس خو کار غریبی نشته، پیسې نشته، دغه د مصرف د هغوی نشته. د ما چې یو موټرک هم خرڅ کړه.
د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ښځو پر تګ راتګ، د ښځو او انجونو د جامو پر څرنګوالي او همدارنګه د نارینهو د لباس پر څرنګوالي وروستي لګول سوي محدودیتونه میله ځایونو ته د خلکو د تللو پر لیوالتیا هم بې اغیزه نه دي. وروستی اقتصادي ناورین هم د کورنیو د تفریح د کمیدو یو لامل ګڼل کیږي. 55 کلن عبدالمجید وایي چې په هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته اقتصاد ښه نه دی. نوموړی وایي چې د خپلې کورنۍ لګښتونه په سختۍ سره پوره کوي او میلو ته د تللو په اړه حتی فکر هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د کابل ښاروالۍ وایي یوازې په کابل کې تر سلو ډېر تفریحي ځایونه سته. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې اوسل نه دېرش پارکونه شته چې کابل ښاروالۍ د خوړو بولو ساتنې او پالنې دنده پر غاړه لري او دا پارکونه ټول د کابل په بیلابیلو سیمو او ناحیو کې فعال دي.
خو ښاغلی بارکزي دغو پارکونو ته د خلکو پر تګ راتګ د طالبانو د حکومت د لګول سویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. خو مخکې ویل سوي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا پارکونو ته د تګ ورځې د ښځو او نارینهو ترمنځ مشخصې سوي دي او د کورنیو لپاره کوم ورځ پکې نسته. د قرغې بند، د چهل ستون باغ، پارک شهر، ځازای تفریحي پارک، وزیر اکبر خان غونډۍ، مرجان غونډۍ، باغ بابر، باغ زنانه، تخت استالف، د پغمان دره او کابل ژوبڼ د کابل ولایت یو شمیر مشهورې تفریحي سیمې دي. خو آیا میله ځایونو ته تلل او په ځوان کې میله کول یوه جدي اړتیا ده؟ ارواپو شرف الدین عظیمي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
میلې ته تلل د انسان په هورمونونو، په ذهن او مغز تاثیر کوي. کله چې تفریح ته ځي او خو دغه عادي او نورمال سټرسونه نه لري کېږي. دویم، کله چې دوی تفریح ته ځي او تنوع احساسوي او د دوی په مغز کې د هورمونونو په تغیراتو او بدلون کې کومک کوي او مرسته کوي.
خو اوس چې د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې بیوزلی مخ په زیاتېدو ده، یو شمېر کابلیان وایي چې دوی میلو ته تک هیر کړی او حتی هڅه کوي چې په رخصتیو کې میله ځایونو ته د تک پر ځای د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونه په مزار شریف کې ورسته خونړی حمله ته اشاره کوي او لیکي طالبانو د جمعې پر ورځ د بریډ دی وتره د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د داعش خراسان څنګه غړی دی. د خبرونه په باور په مزار شریف شار کې د شیو په جمعات کې بمی بریډ لشتر لشه دولس لمنځخاړي وشلي او 85 نورې ټپیان کړي دي. میل آنلاین د بلخ د پولیسو د ویاند آصف وزیری په وینا لیکي چې د داعش نیول شوی غړی عبدالحمید سنگریار نومي شي. داعش ته دې برید مسؤلیت منلی او همداراز په همدې ورځ د بلې چاودنې مسؤلیت ومانه چې د کندز په ښار کې وشوه. د کندز په چاودنې کې څلور تنه ووژل شول او اتلس ټپیان. داعش په افغانستان کې پر شیه وو د اکثر بریدونو مسؤلیت په وروستیو کلونو کې منلی دی. میل آنلاین لیکي د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د داعش ځواکونه یې مات کړي دي، خو څېړونکي وایي چې دا جهادي ډله په افغانستان کې له یوې سختې ازموینې سره مخامخ شوې ده او د طالبانو او داعش ډلې چې دواړه سنیان دي ستراتیژیک توپیر داده چې طالبانو دا لټه کوله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه نوي، داعش بیا د اسلامي خلافت لپاره هلې ځلې کوي چې له ترکیې تر پاکستان ورها خواته بشپړ واکمن وي. د برېټانیا ډیلی سټار خبرونه بیا د طالبانو له لوري د ټیک ټاک ویډیوي اپلیکیشن د بندیز مسله راخیستې ده. طالبان وایي چې په ټیک ټاک کې غیر اخلاقي شیان خپرېدل نو دوی منع کړی. د لستار د طالبانو د ویان انعام الله سمنګانی په وینا لیکي چې د دوی حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته امر کړی دی چې د ټیک ټاک خبرونه بند کړي ځکه چې ځوان نسل بیلاری کوي او غیر اخلاقي شیان خبروي. سمنګانی په ټیک ټاک کې خبرېدونکي مواد کثیف بللي او وایي چې اسلامي قوانینو سره سر نه خوري. د همدارس ویل دي چې د پابجي په نوم آنلاین لوبي به چې د خلکو وخت ضایع کوي بند شي. د لستار زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې طالبان له خپلې دوهم ځلې واکمنۍ وروسته یو آنلاین اپلیکیشن بندوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د اکثرو سرګرمیو د ممنوعیت او محدودیت له امله ځوانانو د ټیک ټاک لنډو خندونکو ویډیوګانو ته مخه کړې وه. که څه هم طالبانو چې کله پروسه شکل د زمري په میاشت کې کابل ونیو ژمنه یې کړې وه چې نرم چلند به کوي، خو ورو ورو یې موټر چلوونکي په موټرو کې د موسیقي له اورېدو، ښځې له سفرونو، تشپژم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو منع کړل. د ډیلی سټار خبرونې په باور طالبانو د افغان کلتور ډېرې برخې هم د خپل سخت دریځ اسلامي قانون له لارې ځپلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ازادي د ډوډۍ کارکونکو ته مهرمن ده نن له تاسو څخه پیغام پرې شي. دا د بسیم شبکې تر دغه یو ګرځېدل کې بندې کوي ورته او یا سمې پاله کې دلته هیڅ کار نه کوي. وړاندیز پر پاله کو وړاندیز پاتې ورسېږي روپۍ ګر پکښ پاتې وخت تیر شي دغه کې یار دی چمپو.
السلام علیکم وروره، خدای په خاطر داس مش پیغام د طالبانو تر مشرانو وروره سوې نن دروځي په 15 مده غزنی په غزور سوالی کې د طالبان د خاصه یو کس دومره او هر شو چې لخلی او پوزي دواړو څخه ویني راو رواني وي او لند کلینیک ته یوړل شو. روسته له غزاینه مرکز غزنی ته یوړل شو. د غراز ډیرای سپنجری او نور کسان د دوی له لاسه وهل ټکول او هر رنګه بی عزت شول. دا کسان د مرستو لپاره په یو وخت کې غوښتل شوی ول. موږ دا وایو د خدای په خاطر ولې دومره کسان په یو وار درغواړي؟ دا مسلرم 15 وار ده چې له خلکو سره داسې بې عزته چلند کیږي او هیله مله مشرانو دا ده چې د خدای په خاطر یو څه هوښیار او سم خلک وګماري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
زما له خوا هم دومره و. په نور خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خبريږي. خدا شپه د غرمه 12 بجه او 13 دقیقه دی پامو کړی د خبرونو لندیسته. د طالبانو حکومت وی له ایران سره د اوبو لنجه د خبرو لارې حل کیدی شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ویډیوی پیغام کې وویل افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوا یې لرل او اوس یې لري ژمن دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت او سیمه ییزې همکارۍ له ادارې وغوښتل چې پر کابل فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1903 کال د اوبو د موافقې په اساس د ایران د اوبخور برخو مني. پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د چارواکو له قوله وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د تورخم له لارې سوداګرۍ راکړه ورکړه دوه ځلې زیاته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ راکړه ورکړه په ځانګړي ډول له پاکستان څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د اګست له 15مې د طالبانو له واکمنېدو وروسته خورا کم شوي وو، خو اوس د پاکستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د تورخم له لارې افغانستان ته د پاکستان صادرات زیات شوي، خو لا هم هغه حد ته نه دي رسېدلي چې د اګست له 15مې مخکې وو. پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ د یوې پیښې راپور ورکړی. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنۍ ته ویلي دي چې د پولیو دا پیښه په وزیرستان کې ثبت شوه. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 140 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین په نتیجه کې دا ناروغي هلته ورکه شوې وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د پولیو پیښې پکې شته. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړې قمندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغې یو ساتونکی یې وژلی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرانا خبري اژانس ویلي دی چې برید کوونکي نیول شوي دي. او په بوسنیا هرزګوینا کې تیره شپه د زلزلې له کبله یوه میرمن مړه شوه او لږ تر لږه درې تنه نور ټپیان شول. دا زلزله د شپې شاوخوا 11:30 بجې وشوه او ټکانونه یې په ګاونډیو هیوادونو کرویشیا، سربیا او مونتینیګرو کې هم احساس شول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. بزګران وای د کوکنارو د کخ نوې فصل پیل سوی، خو مخته بدیل معیشت نه دی راکول سوی.
کچیر دا بند سینو د دې په مقابل کې د حکومت مشته داس شی راوشي چې هغه مژ د غونه پیسې بر پیدا کو یا د غونه ګټه پرو کو.
په بل لاپور کې بواوري چې په نیمروز ولایت کې له نږدې 2000 زندانی سوی او متادینو څخه 1500 آزاد شول.
میبینم کې تعداد بسیار زیات از مردم از
نو وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري.
دا چې آیا رسنیو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسولیت ادا کړی، په دې اړه مو د وینا دولتي رسنی له مسؤل وحید الله وحید سره مرکه کړي.
نو دا کار یوازې رسنی کولای شي چې د نن د خو په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي.
د نور رحمان په نوم یو اجتماعي کارکونکو وایي چې معتادان د خپل کورنوي غړو ته زیان رسوي.
په لار کې ورته پولیس راغلی دی په مخ کې، نو دا مواد خپل زوی ته ورکه، ازوی خولې ته واچول وی خوړل.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډراما لرو.
شریفی لورې ته ته په دانی مشه څنګه راغلی؟ نظر 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 کوته راځه چې ګاونډیان خو به ونوځي.
خدای خیر کې لورې، څه خبره ده؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوې فصل وخت پیل سوی او بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت بند سوی، خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د دې ولایتونو بزګرو ازادي راډیو ته وویل که بدیل کښت ورکول شي، دوی به د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د کښت په بندولو کې همکاري وکړي، خو که مرستې ورسره ونه سي نو له بېوزلۍ او ډیرو اقتصادي ستونزو سره به لاس او ګریوان سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې داسې مهال کوکنارو څخه تاریخ راټول شول چې څو ورځې وروسته په دې ولایتونو کې د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. د افغانستان تاوده ولایتونه د کوکنارو د څلور فصلونو لپاره مناسبه هوا او اوبه لري. د دې ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه د کوکنارو کښت مخه کړې چې وچکالي ده او نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. د روزګان ولایت یو بزګر ولی جان او کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي عصمت الله تازه له خپلو کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي او خپلې مځکې د بل کښت لپاره چمتو کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت کوکنارو کښت بند کړی دی خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي.
راتلونکي فصل ته کېدای سي دا بند سي، نو که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې هغه موږ د غونو پیسې پر پیدا کړو یا د غونو ګټه پر وکړو. دا د سو غنم و یا جواري و یا داسې بل کمزوري کښت دا خو نو موږ ته ګټه نه کوي. یو داسې شی باید موږ ته راوښيي چې د اقتصاد موږ دا راسم کړي.
یو نیم جریب قدر کې به تاریخ کې د غونې به دا غنم ان شاء الله خوشحال چې موږ ته یو شی راورسېد. په دې خوا به د شی نه راورسېد تاریخ کې بند کړه. هغه موږ ته یو ګوله ډوډۍ را پیدا کړي. د دې سره خو موږ نه کړی شو زموږ د نړیوالو سره یا کومه دښمني لرو. خپل د ګوله ډوډۍ دپاره موږ کړو مثلا شوبه دې لره کړي. موږ تاریخ څوک خوشحالي چې دغه بوټي ورک شو غنم په ګوله ډوډۍ ماړو بېخي ډېر زور وایو هم خوشحال چې بند کړي. نه پندې نه پرې خلک د ورځې نو څه وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین ویلي چې د لویدیځو هیوادونو له ځینو ډیپلوماټیکو استازو سره یې لیدلي او په دې ملاقاتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د لویدیځو هیوادونو د مرستو د بیا پیل کېدو په اړه خبرې ورسره کړې دي. په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو حکومت او نړیوالو ادارو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه سروې او شمیرې نه دي خپرې کړې. خو د ازادي راډیو راپورونه ښیي چې په دې موده کې پر 22 هغو ولایتونو سربیره چې پخوا کوکنار پکښ کرل کېدل په داسې سیمو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو اتو کالو کې نه و پکښ کرل شوي. له نشي موارو سره د مبارزې څونه دولتي ټولنو مشر حجي نصیب په افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو لامل بېوزلي بولي او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت امکانات برابر کړي.
فاکتور مهم کښت تاریخ هم فقر
د کوکنارو د کښت مهم لاملونه بېوزلي ده. باید ښه اقتصادي پلانونه چمتو او عملي کړل شي. په دې اړه د افغانستان د حکومت مسولیت ډیر دی ځکه زموږ خپلو خلکو ته زیان رسیږي او احتیاط ډیریږي. خو باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه چې نشه یي مواد یو نړیواله ستونزه
ده. مشکل جهانی است.
د طالبانو د حکومت ویندویانو د بدیل کښت په برخه کې د تازه پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی خو موږ ته بدیل معیشت نه دی راکول شوی.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په نیمروز ولایت کې 500 معتادان په زندان کې تر دریو میاشتو تیرولو وروسته آزاد شول. د نیمروز د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي له څلورو میاشتو راهیسې نږدې 2000 معتادان چې د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي او په زندان کې ساتل کېدل له دوی څخه 500 تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت شول. د نیمروز د معتادانو د درملنې مرکزونو چارواکي د مالي او تخنیکي امکاناتو د نشتوالي له امله اندېښنه ښیي او له بهرنیو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې هوایي ډګر ته نږدې په یوه زندان کې له څو میاشتو راهیسې 1800 معتادین له دې عمله ساتل کېږي چې نشه پرېږدي. له دوی څخه 1500 تازه تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت او خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤول ډاکټر خلیل کاظمی ازادۍ راډیو ته وویل په دې تداوي شویو ناروغانو کې ځینې نورې ناروغۍ هم لري چې د نشې تر پرېښودلو وروسته به درملنه وشي.
موږ نږدې یو 50 ناروغان درلودل چې د تور او سپین جړې ناروغۍ درلودې. دا دوی درملنه تر اوسه نه ده شوې او په زرنج ښار کې دي. انشاءالله چې د امکان په صورت کې به د دوی درملنه هم وکړو. نږدې له څلورو میاشتو راهیسې موږ بودیجه نه درلوده او د معتادو ښځو او ماشومانو شل بستریز روغتون خو بیخي له څوارلسو میاشتو راهیسې بودیجه نه درلوده.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو مرستندویه ادارو په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي ادارو کارکوونکو ته معاشونه ورکړل او د روغتونونو د اړتیا په برخه کې هم ځینې مرستې ورسره وکړې، خو له اوو میاشتو راهیسه د معتادینو د درملنې په برخه کې هیڅ ډول مالي او تخنیکي مرستې نه دي شوي. هغه معتادین چې د طالبانو د حکومت لخوا په زندانونو کې ساتل کیږي په زندان کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي، ځکه د دوی په وینا په زندان کې معتادین ډیر دي او د خوړو د نشټوالي ترڅنګ روغتیایي امکانات هم نه لري. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرني مرستو بندیدل د اندېښنې وړ بولي او وایي له درملنې پرته معتادین په زندانونو کې هغوی له نورو ستونزو سره مخ کوي.
میبینم که تعداد بسیار زیادی از مردم از مواد
وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. کله چې د نشه یي موادو دومره ډیرو معتادانو ته پر وخت روغتیایي اسانتیاوې برابرې نه شي نو یو لوی ناورین به پیښ شي.
باوجود میاره
د زندانی معتادینو د وضعیت په اړه شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونه د بسترې کېدو خدمات درولې دي، خو د طالبانو د حکومت لخوا اوس هم له ښارونو څخه معتادین راټولیږي او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې له نږدې 2000 زنداني سوي معتادانو څخه 1500 یې آزاد شول.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین سکوی
تا چه غالی چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اورېدونکو تاسو ازادۍ راډیو اورئ چې پر منځنوي سپو سربېره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اورېدلای شئ. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې رسنۍ د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه خلکو ته ډیر اسانه او ارزانه پوهاوی ورکولی شي. دا چې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې رسنیو تر دې دمه څه کړي، له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو کار څومره مؤثر او ګټور دی، او که رسنۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره ادا نه کړي، افغاني ټولنه به له څه ډول ستونزو سره مخ شي. په دې اړه مو د یوې نا دولتي رسنۍ له مسؤل وحید الله وحید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په عمومي ډول رسنۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي.
د سې کور او د سې فامیل بنوي چې غلطه د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو دا نو په هر کور کې ستاسو خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورنوې قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري.
په افغانستان کې د نشه موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پریمانه د رسنۍ باید له کومې برخې سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي.
دا څلور واړه ډیر مهم فاکتورونه دي د مخدره موادو، او دا څلور واړو ته باید توجه ورکړي، او څلور واړه د لومړیتوب ورکولو حق لري. کچیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مږه دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي، او یقینا به موسمي واقع کېدای شي که موږ تیتو پراګنده هڅې کوو له مختلفو مراجعونه په خپل وخت سره نوي، او هغه همغږي هم نوي د هڅو ترمن، بیا به موږ لکه دا اوس په شان د حالت ګورو چې ګراب د استعمال به موم لوړ شي، د تولید به موم لوړ شي، د قاچاق به موم لوړ شي، او د مافیایي ډلو هغه تجارت به مخ په وړاندې روان.
استاس په نظر له نشي مواد سره د مبارزي په برخه کې د رسنیو هڅي څومره کافي دي؟
لکه څومره چې رسنۍ رول لري یا څومره نقش لري، متاسفانه هغه عمره هڅي او مبارزه پیغام داز نه ده سوي، ځکه دی غوي هڅي دی غوي مبارزه لبل هر اړخ نه ډیره مسمر او ډیره مفید او ډیره ګټوره ثابته ده شي. خو کاش کې د رسنوي مالکین په دغه مورد کې خاصه توجه وکړي، او دغه بد پدیدې شوم پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره لا نور هم ملاو تړي، نور کار هم کړای شي، او ډیر مفید واقع کېدای شي.
تاسو د رسنیو فعالیت په څو بالاله لاملونه چې دی، ولی رسنی په دې برخه کې کمزوري دي؟
د موګه رسنی ټول په افغانستان کې بدبختانه ټول تمرکز په امنیتی مسایلو باندې ده، او په سیاسي مسایلو ده. جګړه څنګه ودرو، سولې څنګه راشي، سیاسي مسایل څنګه سو، تحولات څنګه را روان دي، دوه ماغه لامل ده د رسنوي د رول د پڅوالي. چې رسنۍ په دغه مورید کې سپانسر کیږي نه، تمویل کیږي نه، ځکه رسنوي هم دغه د نشي توکو برخه ته توجه نه ده کړو دغه صفات ده. بل عمل کېدای شي دای چې د رسنۍ په خپل د دوی په عمل غړي د دوی د ټولنې نږدې خلک نه دي متضرر سوي، له دې په شومې په دیدنه په دوی کې هغه احساس هم نه درازوندې سوي چې دغه احساس له عمله دوی خپل نه وخت پلاس کې واخلې او خپل ابتکار وکي، را وړاندې شي د مبارزې ته شدت ورکي او نور انرژي ورته ورکي. اخري لامل کېدای شي دا وي چې حکومت هم په دغه مورید کې پرسنوي باندې هغه کافي فشار نه اچي، ځکه رسنوي په اخلاقي لحاظ باندې ضرور نه ده د هر برخې لپاره دوی سپانسر شي، کله کله د ملي او دینی مسولیت لمخې په خپل هم باید را وړاندې شي رضاکارانه داو طالبانه په یو برخه کې د ټولنې د بهبود او د خګنې لپاره اقداماتو کې هغه به د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې.
دا محل په افغانستان کې اجتماعي رسنۍ لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نورو استعمال ډیر دی، لدی لري لنشي مواد سره مبارزه څومره ګټوره ده؟
په افغانستان کې په رسنۍ برخه کې فیسبوک او ټویټر هم ډیر فعال او همدا رول لري. کدهغه مورید کې د اشتهارات او بعض پوسټونه او بعض مهم خلک راوړاندې شي، هغه خپل تجربې له ملت سره شریکي کې، مشاهدات شریکي، هغه اضرار ور سره شریکي چې دغه شوم پدیدې د استعمال لوځ یو پامل ته څنګه تاوان رسیږي، وی ټولنه څنګه ویجاړيږي، یو تمدن څنګه مابینږي. ډاکټر صاحبان د ټیبل نگانه د مخدره موادو د اضرار په مورید کې ټولنې ته معلومات ورکي، او لما د دین له ادرس نه د مخدره موادو یا نشي توکو په مورید کې خلکو ته معلومات وړاندې کی. یقینا به د مخدره موادو یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې په وړاندې ډیر ښه قدمي.
کله نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې رسنۍ همداسې غوګونه کانه واچوي، افغاني ټولنه بل څه ډول ستونزو سره مخ شي؟
کچیرته رسنۍ په دغه مورید کې خپل رسالت ادا نسی کړی، ملي او هم دینی، موږ به څو کال وروسته د بحران په یغه سطح کې قرار لرو چې بیرته واپس بم. ډیر که ناممکن نه، خو مشکل به دومره مشکلی چې تصور بم نه کیږي. موږ ته بیا د رغېدو لپاره هغه فرصتونه نه وی لکه موږ چې وسلرو.
ا
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتادین څومره له عبادت څخه پاتې کیږي؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن خبرې واورو.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري، نو په حیث یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم، د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم، لیکن د شیوخو لخوا نه زه ترد شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مونږ کولای سو چې یو ښه مرافع ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره موادو باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ له منځه لاړ. په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کوي، نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغه عبادتو کې نیت موجود نه وي، نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر ته رسوي، نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي تاسو مونږ ته منږدې کیږي په داسې حال کې چې تاسې مست اوسیږي، تر هغه وخت پورې چې تاسې پوسی چې چی شی وایي. واضحه خبره ده چې هغه کس چې د نشې په حالت کې وي، دی په خپل خبره باندې نه پوهیږي، نو عبادت هم صحیح نشو.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. نور رحمان لدیر سو کالو راهیسی په یوه نه دولتي اداره کې د اجتماعي کارکونکو په توګه کار کوي. د معتادینو ته مشورې ورکوي او د نشې په پریښودلو کې مرسته ورسره کوي. نور رحمان وایي له معتادینو سره د کار په جریان کې یې له معتادینو څخه ډېرې غمجنې کیسې اورېدلې. نور رحمان د یوه داسې معتاد کیسه کوي چې د بې احتیاطۍ له امله یې خپل زوی د بلا خولې ته ورکړی دی. دا چې د دې معتاد له لاسه څنګه خپل زوی ووزل سو، دا به د نور رحمان له خولې واورو.
تقریبا دیش کاله کېږي په دې عرصه کې زه کار کوم. د ډېرې معتادینو سره مې بدې خاطرې لرم، خو بخصوص یوه خاطره چې ډېره درناکه ده، ډېر ژړونکې خاطره ده، چې زمونږ سره یو معتاد و. کله کله زمونږ سره د شپاخانې ته راتلو، او بله ورځې بیا رانغی. چې رانغی مونږ داسې تشویش کړو چې اول رانغی، نو دی داسې خمار شو وتلی و. بس زوی هم ورسره و، یو وړوکی زوی ورسره و. نو دی چې کله اما کوم د مواد چې خرڅېږي هغه منطقې ته چې رسېدلی و، مواد یې اخیستی و، خپل زوی هلته یې ورکړی و. په لاره کې ورته پولیس راغلی و د دې په مخ کې، نو دا مواد یې خپل زوی ته ورکړه، زوی خولې ته واچول، ویې خوړلو ویې خوړلو. بس چې کور ته راغی، بس پس مرزین صاحب دا زوی به ماشوم غریب پاک ورسید و سړی ډېر پښیمان و. حالت یې زیات خراب و، بېرته زموږ سنټر ته راغی او دا خپله قصه وکړه چې دغسې. خو بیا مونږ هم بیا ورته د زړه خواخوږي مو سره وکړه، بېرته هم دې تداوی د سره شروع کړله. بالاخره د دې بد حال نه خدای وژغورلو. کله چې دا پیښه ورته پیدا شو، نو دې سړي ته لوی عبرت پیدا شو. خوشبختانه چې دغه سړي دغه نشونه لاس واخیست، او اوس هم سالم سړی په جامع کې ګرځي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې معتادین د خپلو کورنیو غړو ته زیان رسوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې حجی غفار د شپې په خواږه خوب بیده وي چې په دې وخت کې د کور د دروازې زنګ وهل کیږي. له زنګ وهلو سره سم لومړی د حجی غفار میرمن له خوبه راویښیږي او بیا حجی غفار راویښوي. حجی غفار او میرمن یې سخت وارخطا کیږي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې په دروازه کې څوک وي. هغه دی چې حجی غفار له مجبورۍ په نیولو ګامونو د کور د دروازې خوا ته روانیږي. دا چې اصل کې څه څه ده، په دروازه کې به څوک وي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شریفه و شریفه چیرته ای؟
دادی دلته یما.
چای تیار شو؟
هو تیار شو.
ته میلمه ته چای وراوړه، زه په دې نژدې دوکانو کې لږ میوه رانیسم.
څه شی؟ زه میلمه ته چای وراوړم؟
هو ته چای وراوړه. ولې دا نو څه خبره ده؟ زما انډیوال دی.
نو ستا انډیوال دی وي؟ ما تا پردای سړای دی، زه څنګه ورشم؟
تم پروا لري، اون زل بلک شرمېږي وروسته به عادت شي.
ته نه شرمېږي ها؟ زه پردی سړی ته څنګه ورشم؟
زه ورشه څه خوري کول دی نه، یو څو دقیقې ورسره کښېنه، زه هم ژر میل ته راځم. خو ګوره چې خفه یې نه کې، زما ډېر نژدې انډیوال دی.
ستا لالا دی او که دې انډیوال دی، زه نه ورځم.
وښځې ساده کېږم مه، پیسې راکوي هم به زما د پوډرو کار وشي او هم به ته په نس مړه شې. دا سړی خېټ ډېرې پیسې لري.
پوډر دې ستا سر وخوري. تا د پوډرو د لاسه خو زموږ کور سپېره شو. د کور هر څه دې خرڅ کړل، اوس د کور عزت هم خرڅوې.
دا نو له عزت سره ځاړه لري. زما انډیوال دی، یو څو دقیقې ورسره کښېنه، څه نیوه خو نه دی چې اوبه دې خوري.
ته د شرم او ناموس په نوم یو څه پېژنې که نه؟
هر څه پېژنم، خو بې پیسو هم ژوند ګران دی.
ته څومره وخت وروسته راځې؟
بس داسې نیم ساعت وروسته راځم.
بس سمه ده، ته ولاړ شه، زه میلمه ته چای وروړم.
آفرین د نل لورې، ته میلمه ته ورشه، زه نو ولاړم.
ای خدایه، مغ مې داسې تور شو چې اوس مې میړه عزت خرڅوي. خو خیر، زه به هم ورسره جوړه شمه.
حاجی صاحب، او حاجی صاحب کښېنه.
څه خبره ده؟
د دروازې زنګ ووهل شو، ته ورڅه وګوره چې څوک دي.
چې په دا نیمه شپه کې به څوک وي؟ دادی درغلم.
خدای خیر کړ.
شریفې لورې، ته په دا نیمه شپه څنګه راغلې؟ راځه 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 کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونه وځي.
خدای خیر که لوری، چه خبره ده؟ پا دی نیمه شپه که چه کنه کوره وزی رو تلیه؟
وای لوری، چه خبره ده؟
پلاره، زری واری چه زمان ازاد پا پنسو خرد که؟
چه؟ ازاد؟ لوری، زه پونه شم، سمه خبره وکا؟
ظریف غواړي چې زه بد اخلاقه او بدلمنه شم او د ته د پوډرو پیسې پیدا کړم. پلاره، خیر دی، ما د دې تورې بلا نه خلاصه
کړه. خدایه، پوډر یې لاکم ور چې اوس مو په دې بلا مخته کوي. خدایه
بس دی لورې، مه ژاړه، سبا محکمې ته زه له دې بېغیرته او نامرده انسان څخه دې طلاقه ومه.
مه ژاړه لورې، د کارنو او بوټو خو نه یې پیدا شوې. شکر دی لویه پلارګنۍ لري، د تل لپاره به چې د دې غمه بیا غمه کړمه.
تا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.